استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وقوع یک انفجار آرامش امروز ولسوالی پغمان کابل را برهم زد. در این انفجار نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید روی ادامه مذاکرات صلح یک بار دیگر از طالبان خواست تا جنگ را خاتمه دهند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخطها دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می‌دهد. پلیس ولایت اروزگان تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده و سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید غیر نظامیان در ایتوپیا قتل عام شدند. مشروع خبرها. دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می‌دهد. ناصر مهدی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که قربانیان و زخمی های این رویداد نیروهای امنیتی بودند.
ساعت 6 صبح امروز انفجار مسربم بالای کندک رودی لیمی در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه ارغندی به وقوف پیوست که در نتیجه آن دو نیروی امنیتی جان باخته و 4 تن از نیروهای مجروح شد.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته، اما قماندانی امنیه کابل گروه طالبان را مسئول انفجار می دانند. پلیس ولایت اروزگان تایید می کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده. جان محمد کریمی قماندان امنیه ولسوالی دهراود بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان ساختمان قماندانی امنیه را نیز تصرف کردند.
حوالی ساعت 7 شب گذشته ولسوالی سقوط کرد و در مورد تلفات معلومات نیست.
اما احمدشاه ساحل سخنگوی والی اروزگان سقوط برخی تأسیسات دولتی ولسوالی دهراود را به دست طالبان رد کرده است. با گفته ساحل طالبان بخشی از این ولسوالی را تصرف کردند، اما عملیات نظامی بر ضد آنها آغاز شده. از چند روز به این سو جنگ در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان شدت یافته است. وزیر صحت قزاقستان میگوید کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش صحی است. الکسی تسوی روز گذشته در گفتگوی آنلاین با احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همکاری میان دو کشور را مهم خواند. به گفته تسوی این همکاری در شرایطی که همگیری ویروس کرونا گسترش یافته باید بیشتر شود. وزیر صحت قزاقستان افزوده که کشورش به افزایش همکاری در بخش صحی با افغانستان ادامه میدهد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر از جهان. رسانه های امریکایی گزارش میدن که جو بایدن در ایالت آریزونا برنده شده است. این ایالت 11 رای الکترال یا هیئت انتخابی دارد. با این ترتیب جو بایدن تا اکنون 290 رای الکترال به دست آورده. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک نامزد به 270 رای نیاز دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ تا اکنون 217 رای الکترال به دست آورده. آریزونا در 70 سال گذشته به استثنای انتخابات 1996 همیشه برای جمهوری خان رای بیشتر دادند. جو بایدن تا امروز حدود 5.3 میلیون رای بیشتر از دونالد ترامپ داشته است. سازمان عفو بین المللی از قتل عام غیر نظامیان در بحران ایتوپیا خبر می دهد. این سازمان گفته که شماره از غیر نظامیان در منطقه تیگرای در نتیجه درگیری میان حامیان حزب حاکم و نیروهای حکومت فدرالی قتل عام شدند. در گزارش سازمان عفو بین المللی آمده که بیشتر تلفات به غیر نظامیان در نتیجه بحران بیش از یک هفتهی میان جبهه آزادی مردم تیگرای و نیروهای حکومت ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای وفادار به حکومت روز گذشته بخشای از ولایت تیگرای را تصرف کردند، اما هزاران تن از خانه‌هایشان آواره شدند و به مناطق مرزی با سودان پناه بردند. در گزارش سازمان عفو بین‌المللی تایید شده که شاید تا صدها تن در شب نهم نوامبر از سوی ملیشه های تیگرای سر بریده شدند. سازمان ملل متحد، اتحادیه افریقا و جامعه بین المللی از وضعیت فعلی ایتوپیا ابراز نگرانی شدید کردند. و سازمان صحی جهان WHO مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا میگویند با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. بر اساس تحقیق این اداره ها که دیروز اعلام شد، تنها در سال 2019 میلادی حدود 870 هزار مورد بیماری سرخکان ثبت شده که بلندترین آمار پس از سال 1996 میلادی است. در ادامه آمده که مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان نیز بیش از 207500 تن بوده که در مقایسه با سال 2016 میلادی 50% افزایش را نشان می‌دهد. 73% موارد بیماری سرخکان در سطح جهان در 9 کشور ثبت شده که مشمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیه شمالی و اوکراین می‌شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. انفجار امروز در ساحه پغمان کابل از نیروهای امنیتی قربانی گرفت. تازه ترین جزئیات در رابطه به این رویداد را تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی ادامه مذاکرات صلح تاکید کرده و یک بار دیگر از طالبان خواست تا راه صلح را به پیش گیرند.
با همه این دشواری از این مسئله که هر روز جنازه به خانه افغان‌ها میره، اما ما میگیم که مذاکره باید دوام کنه.
امروز 13 نوامبر یا 23 عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان. از این روز 19 سال می گذرد. برخی ها خاطراتشان را از زمان طالبان قصه می کنند.
نما خواندن سپیره ایش دیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجهت پل خشتی. ما لاور لیلامی آورده بودیم. با زور مرخستان بیوزی در سر نمازم ساده شدیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان صحی جهان گفته موارد سرخکان در 2019 میلادی در جهان به بلندترین سطح آن رسید و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر میشود.
طبیعی است که در جغرافیه که ما شما زندگی میکنیم کمک رسانی یا فعالیت های اموری بشر دوستان یک مقدار سنگین است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. وقوع یک انفجار آرامش امروز ولسوالی پغمان کابل را برهم زد. دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه این انفجار که صبح امروز رخ داد خبر داده. جزئیات بیشتر را مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی از کابل دارد.
صبح خونین دیگر در پایتخت کشور. این بار نیروهای ارتش ملی هدف انفجار قرار گرفت. این انفجار ساعت 6 بامداد امروز در ساحه چوک ارندی ولسوالی پغمان صورت گرفت و پست ارتش ملی را هدف قرار داد. ناصر مهری سخنگوی والی کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ساعت 6 صبح امروز انفجار مسبب بالای کندک بودین ملی در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه ارغندی به وقوف پیوست که در نتیجه آن دو نیروی امنیتی جان باخته و 4 تن از نیروهای مجروح.
خب فعلا جزئیات هنوز دقیق مشخص نیست که هدفشان آیا همین کندک بوده و یا اشخاص یا نیروهای دیگی که در ساحه بودند.
در همین حال جمانگل همت فرمانده امنی کابل به رادیو آزادی گفت که این حمله توسط موتربم صورت گرفته و خسارات مالی را نیز به همراه داشته است. او افزود:
اول خان یک از قوماندانان برجسته گروه طالبان مسئول کمیسیون نظامی غرب کابل بود. ملی الحمدلله در نبرد رویاروی با نیروهای میدانی افغانستان و این مسئله افغانستان البته ای از بین رفت. به تعقیب از دشمن پیهم کوشش کردن که پستهایی که در مسیر یا در انتدار کمربند ارغندی ما قرار دارن او را سقوط بتن و به نتیجه.
اما طالبان در این مورد تا اون چیزی نگفته است و فرد یا گروه دیگری نیز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پیامی به رادیو آزادی تایید کرده که در این انفجار 4 تن از نیروهای امنیتی زخمی شده و 2 تن دیگر جان باخته است. این در حالی است که پایتخت کشور در روزهای اخیر گواه ناامنی هاست. روز گذشته انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر جان در موتر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی کشته شد و در این انفجار 3 تن دیگر به شمول مجتبی برادر آقای دایی زخمی شد.
تشکر از مهناز نوری که در رابطه با انفجار امروز ولسوالی پغمان کابل جزئیات داد. انفجار امروز در ولسوالی پغمان کابل در حال رخ داد که ناامنی ها و رویدادهای امنیتی اخیراً در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته. در ادامه همین ناامنی ها رادیو آزادی روز گذشته الیاس دایی خبرنگار خود را در هلمند در یک انفجار ماین مغناطیسی از دست داد. با اینکه مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما طالبان در هلمند فعالیت دارند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید روی ادامه مذاکرات صلح در قطر یک بار دیگر از طالبان خواست تا از جنگ دست بکشند. آقای عبدالله این گفته ها را در نهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت. باز هم برای داشتن جزئیات بیشتر مهناز نوری را با خود از کابل داریم. مهناز جان، در این رابطه جزئیاتتان چیست؟
در ادامه گزارش ها از نامنی ها در ولایت های مختلف کشور، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید برخلاف خواست ها سطح خشونت در مقایسه با گذشته کاهش نیافته است. آقای عبدالله در نهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت که تا زمانی که طالبان افغان با حکومت افغانستان اختلاف های درونی خود را از طریق گفتگوها حل نکنند، با ادامه جنگ پیروز نخواهند شد. او افزود:
فکر میکنم که هنوز هم ما باید از حوصله مندی کار بگیریم. با همه دشواری از این مسئله که هر روز جنازه به خانه افغان ها میره، اما ما میگیم که مذاکره باید دوام کنه، هنوز باید دوام کنه. اگر خدا نخواسته یک روز به این نتیجه برسیم که از هر راهی که ما آمدیم با هر انعطافی که نشان داده شد راه طرف مقابل باز آمادگی نداره، او زمان است که مردم افغانستان باید با هم تصمیم بگیرن.
به گفته او حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای میان افغانان و به دست آوردن نتیجه مثبت از این گفتگوها هر گونه انعطاف از خود نشان داده است، اما اگر طالبان برای رسیدن به صلح تلاش نمی کنند پس در این مورد فیصله نهایی را افغانان خواهد کرد. آقای عبدالله با اشاره به مذاکرات میان افغانان در دوحه گفت که تا این دم دو طرف به هیچ توافق دست نیافتند، اما انتظار می رود تا از راه گفتگو برای معضل جنگ در افغانستان راه حل پیدا شود. این گفته های آقای عبدالله در حال است که بر بنیاد گزارش های رسمی جنگ در کشور شدت گرفته و به این دلیل شماری ها نیز جانشان را از دست می دهند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. امروز 13 نوامبر یا 23 عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان و بیرون شدن جنگجویان این گروه از افغانستان. از این روز 19 سال میگذرد. جزئیات را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان صحی جهان و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ساری ایالات متحده امریکا گفته که با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. بر اساس تحقیق این اداره ها که دیروز اعلام شد، تنها در 2019 حدود 870 هزار مورد بیماری سرخکان ثبت شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان صحی جهان WHO و مراکز جلوگیری از امراض ساری ایالات متحده CDC در مطالعه گفته که در سال 2019 میلادی 870 هزار مورد سرخکان در جهان ثبت شده که این رقم از سال 1996 میلادی به این سو بلندترین تعداد به شمار می رود. این مطالعه دیروز پنجشنبه به نشر رسیده است. در ضمن موارد مرگ و میر سرخکان نیز افزایش یافته، یعنی نزدیک به 207.5 هزار مورد بوده که بیش از 50% در سال 2016 میلادی است. سال گذشته مناطق زیاد جهان شاهد ثبت موارد سرخکان بودند. این بیماری در 9 کشور جهان به شمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیای شمالی و اوکراین شیوع گسترده‌ای داشته که 73% کل موارد جهان را می‌سازد. مقام‌های صحی مدعی‌اند که دلیل آن کمبود در رساندن واکسین به موقع کودکان برای معافیت از این بیماری است. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان می‌گوید: ما می‌دانیم که چگونه جلو شیوع و مرگ و میر سرخکان را بگیریم. او افزود که این ارقام پیامی را می‌فرستد که آنها برای محافظت کودکان از سرخکان در گوشه و کنار جهان ناکام بودند. در این حال مقام‌های صحی به خاطر تأثیر شیوع دور دوم کووید 19 در سال‌های 2020 و 2021 ابراز نگرانی کردند. با گفته آنها در نتیجه همگیری ویروس کرونا توزیع واکسین سرخکان برای 94 میلیون نفر در 26 کشور جهان با بحران مواجه بوده است. اونریتا فور رئیس اجرایی یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جهان قبل از بحران ویروس کرونا با بحران سرخکان دست و پنجه نرم میکرد. به گفته او این بیماری در جهان پایان نیافته. WHO میگوید واکسین سرخکان از سال 2000 میلادی زندگی 25.5 میلیون تن را نجات داده است. سرخکان یکی از بیماری ساری بوده که بیشتر کودکان زیر 5 سال را صدمه میرساند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از خروج طالبان از کابل و شکست رژیم این گروه در افغانستان امروز 19 سال می گذرد، اما این گروه دوباره منسجم شده و در حال حاضر با حضور فعالش در بیشتر ولایت‌ها در جنگ با دولت افغانستان به سر می برد. همکار محمد حکیمی در این گزارش به چگونگی شکست گروه طالبان در افغانستان و علت انسجام دوباره این گروه پرداخته.
کابل این روزها با جمعیت بیش از 5 میلیونی‌اش روزهایی را تجربه می کند که در آن خبری از حاکمیت طالبان و محدودیت های این گروه بر شهریان این شهر نیست. گروه طالبان با ورودشان به کابل در ششم میزان سال 1375 خورشیدی محدودیت های زیادی بر باشندگان این شهر، از جمله منع پخش و شنیدن موسیقی، محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش و گشت و گذار بدون محرم وضع کرد. روایت شهریان کابل از چگونگی وضع محدودیت طالبان بر مردم این ولایت همسان است. میگویند که تأکید این گروه بر تطبیق مراسم مذهبی بنابر تعریف خودشان از دین اسلام حتی بر مردان هم سختگیرانه بود. محمد سلیم از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید
دوران طالبان خوب یادنمو قیداتی اونمو بود که سیاسرا از خانه خود برآمده نمیتونید. مردم مردایی نمی بود که بیادر با نماز خواندن، بیادر ریش ماندن و بیادر جان و قاضی در جای با نماز تاده شدن و اینمی کارا بود. موسیقی بند بود. نماز خواندن سیه پیره ایش دیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجهت پل خشتی. ما لاور لیلامی آورده بودیم. با زور مرخستان بی وضو در سر نماز هم ستاده شدیم.
باشندگان کابل میگویند که اکنون وضعیت در شهر کابل تغییر کرده و با وجود ناامنی ها مردم به دور از محدودیت هایی که طالبان در زمان حاکمیتشان وضع کرده بودند زندگی میکنند و آزادی های زیادی دارند. حملات 11 سپتامبر در آمریکا زمینه سقوط رژیم طالبان را در افغانستان فراهم کرد. پس از این حمله ها آمریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنان بسپارد، گروهی که مسئول این حمله ها شناخته می شد. اما رد این خواست آمریکا زمینه حمله آمریکا و همپیمانان ناتو را به افغانستان فراهم کرد. امریکا حمله هایش بر افغانستان را در 7 اکتبر 2001 آغاز کرد و سرانجام نیروهای ائتلاف شمال با همکاری مستقیم امریکا طالبان را در 13 نوامبر همان سال مجبور به ترک کابل کردند. اما با وجود 19 سال جنگی صدها هزار نیروی دولت افغانستان و ناتو، گروه طالبان نه تنها اینکه به گونه کامل شکست نخورد، بلکه در مقایسه با اوایل سقوط رژیمشان منسجم‌تر فعال شد. احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که در آن زمان عضو فعال دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود، باور دارد که طالبان به دلیل داشتن یک ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی بستر فعالیت‌های تروریسم بین المللی را فراهم کردند. آقای مسعود میگوید یکی از اصلی ترین عوامل همین بود که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در همکاری با جبهه اتحاد شمال برای سرکوب طالبان آستین برزد و در یک ماه افغانستان را از وجود یانام پاک کرد. اما چی سبب شد که طالبان دوباره منسجم شدند؟ به باور احمد ضیا مسعود چندین عامل از جمله عدم نابودی پایگاه های این گروه در جنوب و جنوب شرق افغانستان، عدم بهبودی رابطه حکومت وقت افغانستان با حکومت پاکستان و بی‌توجهی به تأمین امنیت و توسعه روستاها سبب شد که طالبان دوباره منسجم شوند.
حکومت کابل خصوصا در زمان کرزای صاحب بعد از 2 سال یا 3 سال نتونست رابطه خود با حکومت پاکستان بهبود ببخشه. تنش‌های بین آقای کرزای و پاکستانی‌ها دوباره به وجود آمد و این سبب شد که پاکستانی‌ها دوباره دست از ازی شوند که طالبان را سازماندهی کنند و اینا را دوباره به افغانستان گسیل دارند.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و از رهبران پیشین جهادی بدین باور است که تصمیم نابودی رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی پیش از حملات 11 سپتامبر گرفته شده بود و این حملات سبب شد که این روند تسریع شود. با گفته او پس از شکست طالبان در 2001 ادامه حملات بر افراد این گروه و شامل نساختن این گروه در حکومت جدید زمینه انسجام دوباره آن را فراهم کرد.
تقریبا ما تجربه ما در ولایت نگار بود، در کل افغانستان هم اینطور شد که یاد مردمای کشیده بودن و هم از طرف بطای نظامی و بطای خارجی ها رفتن و تلاشی کردن و بازاب کردن، یعنی یک رقم این مردم ما یعنی حرکت های ما آماده ساخت که پس به کو بروند.
اما روایت اعضای پیشین گروه طالبان اندک متفاوت تر است. مولوی قلم‌الدین وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم وقت طالبان بار ملامتی را بر شانه های جامعه جهانی می اندازد.
ما انتظار داشتیم که مجامع بین المللی به کابل آمد، افغانستان انشاءالله آرام می شه و ما صاحب یک حکومت بارفا و قانونمند می شیم. متاسفانه که نشد. وا که آمدن اندیوالای داخلی خود با خود گرفته و شروع پشت طالبا کردن. طالبایی که در خانه شیشته بودن نماندن، اموار گرفتار کرده و به باگرام نقل کردن یا به گنتنامو بردن.
سرانجام پس از کم و بیش 19 سال از براندازی رژیم طالبان، امریکا در سال 2019 باب گفتگوها را با طالبان باز کرد و توافقنامه صلح دوحه را به تاریخ 29 فوریه 2020 با این گروه امضا کرد که بر بنیاد آن باید تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و طالبان هم روابطشان را با گروه‌های هراس افغان قطع کنند و اجازه داده نشود که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش استفاده شود. با این همه از یک سو حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی فکر میکند که اگر گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسد، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. و از سوی دیگر احمد ضیا مسعود معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید گفتگو با گروه طالبان بی نتیجه است و برای حل مشکل موجود در افغانستان و پایان جنگ، حکومت افغانستان باید پیش از همه با پاکستان به تفاهم برسد تا دوباره گرفتار انسجام گروه های جنگی نشود و صلح دائمی تامین شود.
از شکست رژیم طالبان در افغانستان امروز 19 سال گذشت. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، از دوران حاکمیت طالبان چی خاطرات دارین؟ به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیم تان پیام بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شمار از صنعتگران ولایت بامیان به منظور بازاریابی و رونق صنایع دستی برای نمدهای ساخته شده از پشم گوسفند نقاشی می کنند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات دارد.
صابره حبیبی دختر صنعت پیشه بامیانی است. او در میان یک دکان کوچک با دیوارهای پوشیده از تصویرهای زیبا و خلاقانه نشسته، روی نمدهایی که از پشم گوسفند ساخته شده نقش می اندازد. تصویرهای زیبای مناظر طبیعی و عکس از چهره های افراد که بر روی نمد اینجا به چشم می خورد محصول کار وی است.
ما خودیم در بخش نمد که روی نمد نقاشی می کنیم و دیزاین نمد است، در این بخش همکاری می کنم و این بخش قسمی است که نه تنها زمانی که ما خود ما دیزاین می کنیم نمدها رو می فروشیم، علاوه از بعضی از انجمن ها و بعضی شرکت ها اینا لوگوی اما شرکتشان میاره بر ما و ما اونا رو برشان دیزاین میکنیم.
صابره محصل سال اول پانتون بامیان در رشته اقتصاد است. او هدف این کارش را در کنار خلق آثار هنری، منبع اشتغال و درآمد اقتصادی برای خانواده اش عنوان میکند.
وضعیت اقتصادی اکثر مردم خود بامیان چندان خوب نیست و یک از راه‌های بسیار خوب است، بسیاری از توریست‌ها اینا از خارج و داخل کشور میان و ایبالا از اینکه نی درخواست های زنار پوره میکنن و اونا میتونن چیزی که خواسته باشن بگیرن، بالا از این در قسمت اقتصادی در وین فامیل ها بسیار کمک میکنن.
غلام علی یکی دیگر از تجارت پیشگان بامیان 30 سال است که در تولید نمد و قالین فعالیت دارد. او اکنون یک کارگاه تولید و نقاشی روی نمد ایجاد کرده است که در آن 300 خانم مصرف کار هستند.
ما دیزاینر سابقه در روی نمد کار کردیم که بسیار فروش داره، خصوصا اروپا جواب می‌خره، مشتری جواب داریم. در ضمن ما عکس در روی نمد هر کس عکس خود بده برش می‌کشیم. دیگه از فرشش نمد بود، دسکاول، پوش کامپیوتر، باکسک، تمام چیز ما داریم، زیر پلهی، زیر چاینکی، زیر قابی که بسیار فروش خوب داره.
نقاشی روی نمد یکی از صنایع دستی پرطرفدار در بامیان است که بیشتر توسط گردشگران خارجی خریداری می شود و گاهی به عنوان تحفه و یادگاری در مجالس بزرگ به دستی بزرگان هدیه داده می شود. حکیم احمدی که برای سیاحت از کابل به بامیان سفر کرده، نقاشی روی نمد را هنری منحصر به فرد بامیان می داند.
واقعا جایی که همین وسایل سنتی رو فروش داره واقعا بامیان هستش. یکی من از این نمادای دستاورد بامیان مخوش ما اومد، خیلی واقعا جنبه زیبایی داره. نماد ساده ما زیاد دیده بودم، اما وقتی که چشم به نماد نقاشی شده و حکاکی شده بامیان افتاد، مخصوصا چه نقاشی سنتی و فرهنگ های افغانستان دهی گنجانیده شده، چه مخوش ما اومد.
زنان در ولایت بامیان انواع گوناگون صنایع دستی را تولید میکنند، اما نقاشی روی نمد هنری است که به تازگی در بامیان رایج شده و توجه اکثر گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جانعلی عزتیار از دایکندی نوشته: من هیچ خاطره خوش از دوران طالبان ندارم جز رنج، بی‌سوادی و بی‌عدالتی. جاوید از خندار نوشته: خاطره بنده در یک روز 8 بار جبرن نماز خواندن و او هم 5 بارش بدون وضو. جمعه خان جانانه از خندار نوشته: طالبان نه آن زمان که در قدرت بودند به فکر مردم بودند و نه حالا هستند. این گروه برای پاکستان کار میکند. ستار سلطانی از کابل نوشته: از روزهای تاریک رژیم طالبان خاطرات بد دارم، نمیخواهم تکرار شود. علی کریمی از بامیان نوشته: به خاطر کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به همه همکارانش غم شریکی می کنم. کریم شیدا از غزنی نوشته دشمن باید بداند که با شهادت اشخاص بیگناه هیچگاه حقیقت پنهان نخواهد شد. رحمت الله عادل از قندار نوشته مهم است که ما افغان ها باید خود به خاطر آبادی وطن دست به کار شویم. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی پخش می‌شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
دفتر ولی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می‌دهد. ناصر مهری سخنگوی ولی به رادیو آزادی گفت که قربانیان و زخمی های این رویداد نیروهای امنیتی بودند. پلیس ولایت اروزگان تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده. جان محمد کریمی قماندان امنیه ولسوالی دهراود به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان ساختمان قماندانی امنیه را نیز تصرف کردند. وزیر صحت قزاقستان میگوید که کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش صحت است. الکسی تسوی روز گذشته در گفتگوی آنلاین با احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همکاری صحی میان دو کشور را مهم خواند. سازمان عفو بین المللی از قتل عام غیر نظامیان در بحران ایتوپیا خبر می‌دهد. این سازمان گفته که شمار از غیر نظامیان در منطقه در نتیجه درگیری میان حامیان حزب حاکم تیگرای و نیروهای حکومت فدرالی قتل عام شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که جو بایدن در ایالت آریزونا برنده شد. این ایالت 11 رأی الکترال یا هیئت انتخاباتی برای ریاست جمهوری دارد. به این ترتیب جو بایدن تا اکنون 290 رأی الکترال به دست آورده. و سازمان صحی جهان WHO مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا میگویند با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آمادی نشر از در برنامه امروز که به میزبانی اسیب تلاش تهیه شده در مورد بیجا شده ها و روند کمک رسانی با آنها پرداخته شده است.
برای این ساعت از رادیو آزادی از امروی
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي او زیانمن شوي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په افغانستان کې په وروستیو کې یو له طبیعي پیښو ځپلی ولایت پروان دی. پروان کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر کسان مړه، ټپیان او ځینې هم نادرکه شول. له دغې غمیزې وروسته اړوندو حکومتي بنسټونو او خیریه بنسټونو دغه راز یو شمېر سوداګرو د دغې پیښو قربانیانو ته د مرستې لاس وغځاوه. اما شکایتها در مورد حیف و میل شدن این کمک ها پای هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرګه را به این ولایت کشانده بود. یافته های این هیئت از حیف و میل شدن و فساد در این کمک ها پرده برداشته است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغ لست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:00 پس از ظهر و تکرار روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به مشکلات بیجا شده ها و سیلاب زده ها، روند توزیع کمک ها به آنان، ضعف مدیریت در توزیع کمک ها به بیجا شده ها و سیلاب زده های پروان، فساد در این کمک ها و همچنان یافته های هیئت اختیاب ولس جرگه اختصاص یافته است. در برنامه این هفته سید احمد سیلاب، عضو ولسی جرگه و عضو هیئت حقیقتیاب این جرگه، احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، و وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. درنو اوریدون کو پیل بل خغلی سلاب تخو کو خغلی سلاب تاسو خبرونه تر زیات خره خلاست. پروان ته د ولسی جرګي د حقیقت موندن کی پلاوی د تک هدف څو
تاسو به تر معلومه ده چې څنګه د مخ کی په کندهار کې د پروان ولایت کې موسمی بارانونو د وجه څخه د سیلابونو د وجه څخه البته یو علاقه کې غر شویدلی او پرداسي د اوبو د ډیرو راتلو او د سیلابونو د ډیرو راتلو په دغه باندې په خاطر باندې د ډیر کورونه ته نړیدلی او ډیر کسان به سرپناه شوی وو. نو دا هغه خلکو شکایت دا و چې دغه په نامه باندې د پروان د سیلاب ځپلو کورنیو په نامه باندې په ملنا او مرسته راټول سول او ډیر خلک مرسته وکړه. دغه مرسته نه تر مستحقو کسانو پورې رسېدلې ده، یو خو تر مستحقو کسانو پورې دا مرسته نه ده رسېدلې، بل اکثره کسان هلته د مرستې څخه پاتې دي. درېیمه خبره دا ده چې دغه مرستې اوس هم په ځینو ګودامونو کې دغه سوي دي، ساتل سوي دي. دا موضوع د ځینو وکیل صاحبانو د خوا څخه په تالار کې مطرح شوله. د بیا ولسی جرګې تالار په دې باندې فیصله وکړله چې موږ څلور نفره د دغه موضوع د حقیقت پیدا کولو په خاطر باندې و پروان ولایت ته ولاړلو. اول مو ورته د والي صاحب سره ولیدله، د والي صاحب د لیدلو څخه وروسته چې ابتدایي معلومات یې راکړله بیا ولاړلو محل د واقعې ته. واکانم ډیر خسارات او بارانونو ډیر خسارات رسولی او هغه د چیلي او بغاړي د خلکو چې مو اوریدله تر اوسه پورې هم هغه خلکو چې تر هغه ورځې پورې چې موږ ورسلو نه د پروتې ته بار بستیرانه د وسیدل د فار ځای نه د وسیدل د فار کالي او نم د خلود د فار غذا درلوده. بیا هغه معلومات چې موږ پلاستیکي معلومات چې د محل خلکو مشترک کړي و چې دغه مرستسي مواد په کم ځای کې ساتل شوی دي، بیا ولالو په هغه مواد تقریبا دریو کتلور ځای و ترافیک مدیریت کې و زه جوادس په ګودام کې و او دغه یو دوه ګودام یو بل ځای و چې د شاسازی په دغه کې و په ګودامونو کې و. د دې تعداد ډیر زیات و، د دې موادو تعداد ډیر زیات و، د اندازې څخه زیات و. دغه تعداد د چپاګې کې ورجی وی براو چای وی غوړی و لوبیا و غوښه وی کیکو بسکیټ و د کالو پرنزل صابون او پرشون او توسان و د راو لوشو د کور. یعنی هیڅ داسې یو شی نه و چې په کور کې دی استفاده کیږي او دا او هغه ګودامونه کې دی نه و. د دې تعداد د اندازې څخه ډیر زیات و چې البته نه مالیاته تقریبا په یو نیم دوه موټر یوازې مکرونی البته پکښې دغه پرته وه. نور نو تاسې د هغسې نورو شیانو باندې دغه ورکوي حساب ورته کوي او لباسونه د کوچنیانو ده، د ښځو ده، د لویانو ده، د سپینسرو سپینسرو ده. یعنی هر شی په هغه ځای کې وجود درلودی، ولې هغه مستحق کسان ته نه و ورکول سوی په هغه ځای کې دغه سوی وه دیت سوی وه.
مننه سلاب صاحب. خو یو موضوع باید روښانه کړو چې د دغه موادو او توکو چې د اړتیا وړ توکو دي په ځانګړي توګه دغه سلاب ځپلو بې ځایه شویو ته د دغه د هغوی ته د نه ورکولو لامل څه وو او ولې په دغه ځایو کې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي وو؟ آیا دا د دغه اړوندو ادارو لخوا شوي وو که نه؟ د د فساد لامل دغه ته نو سپرل شوی په ځنګړي ځایونو کې دوی پټکړي وو.
موږ هلته چې ورغلو دغه شان موږ هلته پیدا کړل. دغه څه و چې موږ د سترګو لیدلې حال او ویډیو یې ما خپل په صفحه باندې دغه کړل پورته کړل. راغو ډیر دغه دا یو بل خبره مو چې ټوله خوراکي او غیر خوراکي توکي سره بدل کړي، یعنی وړو د کالو پینځل د صابون سره یو ځای کړي او صابون یې د بسکیټو د جیو سره یو ځای کړي. یعنی هغه ځینې شیان و چې په تاریخ تیر دغه کړي، ځینې شیان و چې بیا په کانټینر کې باید نه وایي شول څه چې هغه خپل دغه د لاس تخو کې او کې اخري نه انسان ته به زهر دغه ګرځي. مو چې د محلي ادارې د والي صاحب او د رئیس ځدی اواز سره د دوی څخه څنګه وکړه، هغه موږ په جواب کې وویل چې موږ وخت نه کوي چې موږ د شهیدانو د جسدونو پر اخلو په جیو باندې مصروف وو. دغه څخه وروسته موږ پر د شهیدانو کورنۍ ته د پیسو د جیو د توزیع په حساب د اکرامیې په حساب باندې مصروف وو. نو موږ دا ساتلي وو، موږ ویل چې یو ښه فارغه وخت بیا دغه کړه فارغه وخت بیا د توزیع کړو. در حال چې دوی کافي وخت درلود، تقریبا د یوې میاشتې څخه زیات وخت پر دغه باندې تیر شوی په دغه مواد کې. هغه وخت خدای شوه چې د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه راغلي وي چې په تلویزیون باندې پر اسماعیل رسنۍ باندې یا په میډیا باندې تلویزیونو پر دیو باندې خبرې یا پر رادیو باندې دغه بحث کېده. هغه ډېر دردونکي زورونکي او کړونکي وي. نو د افغانستان د دغه د داخلو د خارج څخه یودم ته دغه راغله، یودم ته کومکونه راغله. هغه کومکونه هلته بیا نه معلومېدل. داسې دا بل خبر دا و چې دغه کومکونه په یو نفر پسې نه وسات. مثلا د زیدي اوادس کومکونه چې و دا د جلا د دې کې د جلا شخص څخه و، د شرزازي د ګودامو کې د جلا شخص څخه دغه ورته و، او د ترافیکو د کنټینرانو کلی د جلا شخص و. یعنی یو متعهد نه درلود چې دا خپل د قانون خلاف ده، او ټول مواد ثبت راجستر سي نه و چې ټول دي ثبت راجستر و. دا ده بل ځینې کسان ته پیسې ورکول سي، ځینې کسان ته د شیدان د جو پیسې نه ورکول سي. دا ماګه ټول کسان دا وښتل ده. موږ په دې خاطر باندې چې شمو سمفازي و سي مخکې ته دي چې موږ دغه ګودامو ته ولاړ شو، یا پلامو محل د واقعیت ته ولاړلو. په هغه ټولو ځای څو ځای چې سیلاب ځپلي کورنۍ یې پکښې او د خپل کورنۍ غړي یې د لاسه په هغه ساحه کې ورکړي وو، او کورونه یې ټوله نړېدلې وي یا نسبي نړېدلې وه. هغوس هغو ته ولاړو، د هغه څخه مو پیلمبرداري وکړل. د هغه څخه وروسته مو ګودامون ته راغللو، هغه ځای چې موږ معلومات درلود هغه ځای ته مستقیمن ورغللو، او دغه ګودامو څخه مو پیلمبرداري وو. اکاسي دواړه مو وکړله، بل سرهالو د والي صاحب سره مو شریکه کړله، او والي صاحب ته مو وویل چې هر څه عاجل دغه کورنۍ چې پاتې دي و دغه کورنۍ ته دې دغه مرسته د یو ګډ ایحت د طرفه څخه د مطبوعاتو مخ ته ورته توجیه شي مستحقینو ته.
تاسو ویلې چې مونږ په پیل کې خدمت مندونکو پلاوی له والی سره ولید ترڅو لومړني معلومات ترلاسه کړي. آیا هغه محل والی یا هم اړوند چارواکو چې تاسو ورسره لیدلی وو ترڅو لومړني معلومات ترلاسه کړي، په دغه اړه باندې تاسو ته معلومات نه ودر کړي او نه ویلي چې دغه
خبرم په دغه ځای کې ده؟ خبرم په دغه ځای کې ده چې دغه ځای کې موږ سره والی صاحب په دغه مواد په مورد کې چې دغه مواد په دغه په پروان کې په ګودامونو کې وجود لري هیڅ نو معلومات نه نسبي نه کلي معلومات راسره شریک
کړي. تاسو پوهیږئ چې
اوفاتي معلومات و چې د محل خلکو زموږ سره شریک کړي.
تاسو د قانون جوړونکو په توګه باندې په دې باندې پوهیږئ چې د کتمان حقیقت یا د حقیقت پټول خپل یو جرم دی، او دا د اداري فساد سره د اتلس ګونو موارد یو مورد هم بلل کیږي. وروسته تاسو اقدامات څه په دې برخه کې؟
یوازې په هغه ځای کې داسې نه اوسې وي چې هلته کتمان د معلوماتو سوی وو او یا هم کتمان د موادو دغه سوی وو، بلکې هلته هغه مواد هم مستحقو کسانو ته نه وو دغه سوی وو. ایحات هلته په ګډه باندې فیصله وکړله چې هلته حالت تر هغه ډېر دردونکي ځورونکي کړونکي د ویرې او اندېښنې وړ وو چې تاسو یې اوس بحث پر کوئ یا هم اورېدونکي په مورد کې فکر کوي. هلته یو مورتي راغلله، د خپل کورنۍ ټول غړي یې د لاس څخه ورکړي وه. یو ماشوم هلته ورته پاتې دی، د دې لمسی دی. هغه د خاورو څخه یو بړستن راباسي چې دغه بړستن پریوي، او بیا هم ماشا ماشا مې بیا خپل پر ماشوم دغه لمسی باندې اچي. البته هر چی چاغ خل بود رود ول هغه ټول سیلاب د سیلاب وو د ځان سره کړیو د ځان سره وړیو یعنی وزد ډیر دغه موږ که موږ وخت درلود نه اصول خدای شي وای چې باید یې پلان دغه ټول مواد دغه سی وای ثبت راجستر سی وای او د یو متمد په جام کې کوي وای دغه څورو ست تو دی سي مګر موږ د انساني پاجیه د مخنیوي په خاطر باندې موږ د انساني پاجیه د مخنیوي په خاطر باندې سره کښېنه سلو او هغه حالت چې موږ هغه چیغې وبوغارې او هغه ژړاوې چې موږ هغه لوږه پکر چې هغه بېوزلي چې موږ ولیدله موږ دا لازم وګڼله چې والي صاحب ته ووایي چې په زر د یوې اصلې کې مستحقو کورنۍ ته ټول که دا مواد دغه ور وویشه پاته دغه په حساب باندې څو مادوه مو څه چې مو هلته په سترګو باندې لیدلې وه د هغه مو ټوله و تالار ته دغه کړله ګزارش ورکړ تالار ته اصلاح وکړله چې دغه موضوع دې د دغه معلوماتو سره ودوی څارنوالۍ ته ولاړ زموږ مسؤلیت او مکلفیت همدومره وو چې ګزارش مو تالار ته ورکړي او دا د تالار تصمیم وو چې بوسیا باید ودغه ته ولاړ شي باید اتلي و قضایي ارګانو ته ولاړ شي دغه څخه وروسته نو بوسیا د هغو سره
ډېر زیاته مننه د خبرونه لپاره مخکې کوم ویډیو چې تاسو ورڅخه یادونه وکړه ما ټول ولید یو په پښتنه هم په مغه ویډیو کې دا و چې تاسو د هر کانټینر دروازه خلاصول او په کانټینر په منځ کې د شتو کو پاړه باندې مو معلومات ورکول خو تر اخره پورې یو اندېښنه یو پښتنه چې ما سره هم پاتې واغ ده چې هیڅ یو لست یا دغه موارد تاسو هم ویلې چې دا نو فهرست کړي او څومره ډاډه یاس چې تاسو د چیرونو او د معلوماتو له تکمیلولو وروسته د بیت راتک څخه وروسته مو دغه مواد په سمتوګه او هغه ډول چې تاسو ورته ورڅخه یادونه کړی و اړوندو کسانو ته یا هم اړو کسانو ته ورکول سی وی
bale bale دغه ځای وکیل صاحبانو دا تایید کړل چې مواد دغه ځای د پارلمان وکیل صاحبانو تایید کړل چې مواد دغه څول مصاحب کسان ته ورورسیدل موږ په هغه حد کې مدني ټولنې ولایتي شورا د پارلمان د پرونده پارلمان غړي او د علماو د شورا رئیس د شجو رئیسای د شجو چارو رئیس دغه د څو کسي د پلاوي مو صدره کې په هغه پیسله کې مو تلوي شته چې دغه مواد دي د لیست مطابق دا غل لیست چې کورنۍ د سیلاب له امله څخه ځانمن شوی دی مطابق یې اول هغه کورنۍ ته دغه چې بیا وروسته هغه نسبي چې تاوانونه ورسره دغه څخه چې وروسته د شیدا او مالینو کورنۍ ته دغه ورسره چې هلته مواد ډېر و تر سیلاب ځپلو کورنۍ او هغه مواد ډېر و دا چې موږ یو ویډیو خپره کړله دا فقط یو ډیر جزئي شی وو البته بيخي د اندازې څخه کم شی موږ وښوي البته اصلي مواد شو البته نور دغه وچ ګودامونه په ډاک وای یعنی هیڅ داسې یو شی نه څه چې هغه په کور کې استفاده کیږي او په هغه ځای کې وجود نه درلودي
تاسو د دغه مواد په اړه باندې معلومات ورکړل چې د بیلابیلو ادارو پورې اړه درلودله یو هم د طبي پیښو د رسیدو په چارو کې دولت وزارت هم وو تاسو د دوی څخه معلومات اخیستي وو آیا دوی هم دغه معلومات تاسو ته درکړي وو چې موږ دغه عمره مواد په دغه زیرمه ډیپو کې لرو او تاسو د دې څخه هم څارنه وکړو
معلومات نه معلومات موږ نه ورکړي نه وایي چې معلومات نه راکړل بلکې همکاري هم ونه کړل چې دغه مواد هغه څخه ورسم ډیر مشکل چې ته وو پر اساس یې زیږی اواجه سپیا ته د وجود درلودې ځکه که زیاتې زیږی چون دغه موضوع منحیث د ارتباط خپل شخصا پر اساس یې عمر زیږی اواجه سپری که هغه په وخت باندې خپل مسؤلیت او مکلفیت او وظیفه په صحیح توګه باندې د کړی وای د خدای څخه ویره درلودله یا د دغه مظلوم ملت د احد څخه ویره درلودله نو بیا دغه مواد نه ذخیره کېدله هلته به پر وخت باندې مستحقو کسانو ته دغه ورسېدلی وای
ډېر زیاته مننه
موږ ما خپله د وزیر صاحب سره د وزیر ضد اواجه سره د دغه شخص د لیري کولو په شخصي توګه باندې مو د لیري کولو او د غفلت د وظیفې او کتمان د موادو او چې دا خپله جرم دی او بیا په داسې یو حالت کې چې هلته خلک د مرګ سره لاس دغه لاس ګریوان دي او ډیر دردون کی زورون کی او کړون کی آلات لري پر دغه آلات باندې موږ دومره بیرحمه یو دومره ظالم یو چې د بل کومکونه چې نورو کسانو کړی دي هغه کومکونه د دوی څخه راغلی کو ماته ولا ز خپل ماته ام در داور او ام رنزاور او ام شرماور او دیو دوان په سپات باندې چې تاسو ورغلم دی افغان په سپات دی مسلمان په سپات باندې تاسو باور وکړئ چې ما دا ملګری راستره و د دغه خلکو پر چغو بغارو باندې زما څخه د اندازې څخه زیات وژړل سو ځکه چې هغه حالت نخیس د تحمل وړ نه و. زه خپل اریان وهغه چا ته وم چې دغه مواد هلته سره ساتلي وه چې دغه موږ د یوې لازې دپاره ورغلو موږ یې دلته دونه یې ودردولو ورنځولو او ویژړولو. دوی هلته په هغه ځای کې اوسېدل او د هغه منطقې خلک و څه رقم یې پر خپل ولس باندې زړه نه نسوتل کېدی. دا زما سره خپل یو سوال و او د ټول ملګرو سره مدا سوال.
ډېر زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځم ښاغلی سلاب. همکاري مون تلاش درن کې با وحیده شهکار سخنگوی والی پروان در مورد ادعاهایی که آقای سیلاب گفتن و در مورد پنهانکاری هایی که در مورد مواد وجود داشت تا اونا پاسخ بدهند. متاسفانه تلفنشان خاموش است. ما باز هم تلاش میکنیم. اما احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث با ما هستند. آقای عظیمی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که آقای سیلاب گفتن وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی یکی از نهادهای بوده که پنهانکاری کرده و در رساندن کمک ها به موقع به سیلاب زده ها و بیجا شده هایی که در پروان حضور داشتن اینا سوی مدیریت داشتن و نتونستن به موقع وظیفه خود انجام بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و جناب سیلاب صاحب. خدمت شما باید عرض بکنم که سیلاب‌های اخیر یک فاجعه بسیار وحشتناک بود که ما در تقریبا حداقل دو دهه‌ای که اینمی اداره نسبت به گذشته فعالیت چک مقدار پررنگ‌تر شده شاهد نبودیم. بنابراین سیلاب‌های اخیر و مخصوصا ولایت پروان بیشترین آسیب را متاسفانه هموطنان ما در شهر چارکار و نواحی شهر و همچنان ولسوالی ها متحمل شدند به پیشینه بود و تلفات هم که شما شاهد بودن بسیار زیاد بود. به او خاطر بر یک بسیج ملی نیاز بود تا وضعیت مدیریت میشد و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که جناب وکیل صاحب در جریان هستند تشکیلات بسیار محدود، امکاناتش بسیار محدود و با این تشکیلات و با این امکانات او فاجعه را مدیریت کردنش غیر ممکن بود. ولی با توجه به اینکه نهادهای همکار ما در کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث، خود وکیل صاحبای ما از مجلس از اردو مجلس و شورای ولایتی که در ولایت پروان با کمیته عضویت داشتن فعالیت کردن که دست کم ما تانستیم در تبانی با اینها و جمع اعضای کمیته ولایت مبارزه با حوادث به نیازهای اولیه هموطنان ما رسیدگی بکنیم که همان آمو آب آشامیدنی و غذا و سرپناه و مسائل به صورت آنی نیاز بود. طبیعی است که در جغرافیه که ما شما زندگی میکنیم کمک رسانی یا فعالیت های اموری بشر دوستان یک مقدار سنگین است. خب حتی در برخ جای ما به حدی به مشکل مواجه میشیم که مسیر را صعب العبور است، ناامنی ها است، باعث میشه که ما مواد خود در اختیار نماینده های مردم، یعنی نماینده های مثل بزرگان قوم اینا در اختیار از اونا قرار بدیم، از طریق از اونا برای مردم توضیح شود. طبیعی است که شفافیت زیر سوال میره. در مسئله پروان چون بیجار شده و متضررین بسیار زیاد بود، تنها یک نهاد ظرفیت مدیریت از این نداشت. به او خاطر ما در کنار کمیته ولایتی مبارزه با حادثه با خود داشتیم کمیسیون جداگانه شکل گرفت تحت ریاست والی ولایت پروان که همه اعضای حکومتی و همچنان جامعه مدنی روحانیون در او کمیسیون عضویت داشتند که کمک‌ها نه تنها از آدرس نهادهای حکومتی مثل وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امکانات چه فراهم می‌ساخت، مؤسسات غیر حکومتی، بنیادهای خیریه، نمایندگان مردم در هر دو مجلس، در شورای ولایتی از سراسر افغانستان کمک هایی را که برای مردم ولایت پروان داشتن، اینا برای یک مدیریت جامع و تیم منظم نیاز داشت که ما کمیسیون را واگذار کرده بودیم به والی صاحب ولایت پروان. اونا بیشتر دخیل در قضیه بودن و مدیریت میکردن. اما روی هم رفته در امور بشر دوستانه با توجه به اینکه ما تلاش های زیاد خود را انجام میتیم شکایت ها می باشد، طبیعی هستی. مثلا ما هر جلسه هر خانواده را برای توزیع کمک های خود 6 نفر انتخاب کردیم، اما خانواده های هستن که تعدادشان 8 نفر است، میان ضرب 2 میکنند یا ضرب 3 میکنند، میخواهند که امو امتیاز 3 خانواده را از آن خود بسازند، در حالی که پکیج های ما برای 6 نفری از هر خانواده. اینجاست که ما یک مقدار برای تثبیت و تشخیص خانواده که متضرر هستن نیازمند هستن.
آقای عزیزی بسیار ببخشین که من صحبت های شما را قطع میکنم. ببینین، ظرفیت در توزیع، داشتن ظرفیت و یا هم نداشتن ظرفیت در توزیع کمک ها یک بحث است، اما در اینجا بحث کتمان حقیقت که خودش یک جرم و یکی از موارد اجدگانی مبارزه با فساد و در کل فساد هست. آقای سیلاب میگه که ما در اونجا وقت رفتیم به خاطر جمع‌آوری معلومات ابتدایی، ادارات مربوطه به شمول وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در مورد امو ذخیره یا هم دیپوی از موادی که داشتن معلومات ندادن، بلکه ما بر اساس معلومات اپراتیفی از محل تثبیت کردیم که در این موقعیت در این منطقه یک دیپوی از مواد وجود داره که مربوط که یکی از اینا مربوط وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی میشه.
من خدمت جناب وکیل عرض بکنم که ما یک نهاد حکومتی هستیم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در مرکز یک وزارت است. ما در ساختار حکومتی نقش داریم و جزی از ساختار حکومت هستیم.
نماینده ها و مسئولینتون در اونجا هم حضور داشتن؟
در تمام ولایات ما نمایندگی خود داریم. من چنین عریضه یا چنین استلامی را از وزارت، از مجلس نمایندگان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث دریافت نکردیم که اونا از ما خواسته باشن که شما چند گدام در ولایت پروان دارین و اونجا امکاناتتان چقدر بودن. یعنی در وزارت یک چنین استلامی برای ما نرسید از توی مجلس نمایندگان. در خود کمیته ولایتی مبارزه با حوادث تفحص و جستجو و حقیقت‌یابی صورت گرفته که اونجا در رأس کمیته والی صاحب ولایت از کنا پاسخگو هستند. اگر جزی از او اعضای کمیته که ریاست مبارزه با حوادث است، اونا امکاناتی که در اختیار خود داشتند و کمیته فراهم ساختند که رئیس کمیته والی ولایت از تمام فرصت‌ها و امکانات در اختیار والی ولایت قرار می‌گیره. آنچه که وکیل صاحب در جریان صحبت‌ها در اول که من گوشی درست شبکه کار می‌کرد گرفتم، خودشان هم عرض کردند که در رأس کمیته والی ولایت بوده و تمام امکانات و فرصت‌ها از طریق کمیته باید به مصرف می‌رسیده که ما قطعاً اینو تایید می‌کنیم باید از طریق کمیته.
پس مسئولیت نماینده‌هایش، نمایندگی و نماینده‌های شما در اونجا چی بوده؟
نماینده ما سکرتر کمیته است. تمام فیصله های کمیته برای ما ارجحیت داره و اولویت داره، فیصله های مشروع البته. وقتی که مواد در ولایت ارسال میشه ما او را واگذار میکنیم به کمیته ولایتی که 19 ادارات حکومتی اعضای کمیته هستند در ولایت که واحدهای دومیشان است. اینا با اکثریت آرا تفاهم میکنه برای توزیع مواد غذایی. ما یک مقدار مواد غذایی یا غیر غذایی هر چی که باشه، یک مقدار مواد خود از این که کمک ها بیشتر بود به ولایت پروان خواسته میره برای ولسوالیایی که متضرر شده بودن، مثل قربندها جای دیگه که آسیب دیده بودن، با اونا به توزیع بگیریم. این مواد بود که ما از قبل به ولایت پروان پیش از اینکه حادثه شاهدش باشیم روان کرده بودیم و در همزمان با حادثه پول نقد روان شد، مواد غذایی روان شد. یک چنین موارد وجود نداره که برای ریاست مبارزه با حوادث ولایت پروان استلامی داده شده باشه یا به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث چنین نامه ای از مجلس نمایندگان آمده باشه و ما بی‌اعتنایی کرده باشیم یا امتناع از گزارش‌دهی یا از امو واقعیتایی که بوده ورزیده باشیم.
امیدوارم به شما برمیگردیم. سیلاب صاحب، د تاسو لوري هیڅ ډول لیک د تبیخ پخته د رسیدنه په شارکه وزارت ته نه دی سپارل شوی، د دوی څخه هیڅ معلومات نه وغوښته تر څو چې څنګه کولای شي.
دا د ځینی صاحب خو وظیفه ده، کاغذ دغه موږ خبرې دغه نه کی رد نه کی، نو خدای د دې وظیفه څخه ښاخه دستی منفقهی در وزیفه تخواه از موش خوکور دلت از موش خو دفغانان خوکور پر در غذای بانگی خراب دی زیر دوی ورشایم زیر تشویرون ورشایم تا غذا چیغ و بغاری در خلقو در ورشایم پر در غالات بانگیم یو چوک پر دی بانگی سر دی سرګي پټي او په دغه باندې اسان خدای شي چې دغه د افغانستان د ټول نافذه قوانینو پر اساس باندې پر جرم باندې سرګي پټول خپل جرم دی. موږ خو د دې توقع درلود نه چې اجمي سبب فکر کوم چې اشتباه ونه کوم سخنګوي دی نه د وزارت دفاع د
بلې و سلاب صاحب
و ما خدای شي توقع درلود نه چې دی وایي چې بلې کمیو کاسیسه ورته غلط سوي او دغه سوي او موږ خپل د اولس څخه بخښنه غواړو. دا په هغه وخت کې دا خبره کېدلی شي چې ویش وجدان د یو چا سره یو ویش وجدان وجود لري. د خدای روی دی، نه د خدای څخه ویره سته، نه د مخلوق څخه شرم سته. که دی وایي چې زما خبرې دغه کوي ردی راځي سي، زه به تقریبا 4-5 ساعته ویډیو ده، یوازې د یو دقیقه او دوه دقیقې او 5 دقیقې او 10 دقیقې ویډیو نه.
ډېره زیاته مننه سلاب صاحب له تاسو څخه چې په خپرونه کې مو ګډون وکړ. ازاقای عظیمي هم بسیار زیات تشکر از شما شنونده های عزیز که در برنامه حضور پیدا کردین.